ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 2 بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کی هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره بشیر غواخ او د ټیکنیک په برخه کې راځه جانتن رامریز ملګری دي د ټول پاکستان ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د مردم شمارې نه کول د دې خبري غړای د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه هم لرو د خبرونه پرسته نیمه کې به مشالونه خبرونه واوري اول خبرونه د بشیر غواخ
د قبایلی سیمو قومي او سیاسي مشران وای د حکومت لخوا د قبایلو شمیر غلط خودل کیږي او نوې سرشمیرنه باید زر تر زره وشي د سعودي عرب د دفاع وزیر پاکستان ته ورغلی وو او د افغانستان په ننګرهار کې تښتول شوی استرالیایي میرمن راخوشې شوې ده د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو قومي مشران په خپل سیمو کې د سرشمیرنې غوښتنه کوي دوی د حکومت هغه وروستی رپورټ رد کړی چې پکې د ټولو ایجنسیو وګړي نږدې 50,000 ښودل شوي دي د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد د خبر ایجنسۍ مشر زرنور افریدي نن په دې اړه مشال رډیو ته وویل
پته ولګېدا چې د حکومت پر ریکارډ کې د قبایلو سرشمیرنه چې کوم دا ډیره زیاته محدوده ده او ډیره لږه ده او ډیره غلطه ده موږ دا مطالبه کوو چې حکومت که هر څه کور غواړي نو سرشمیرنې نه پس پې وکړي چې حقیقت منځته راشي چې په قبایلي علاقو کې څومره خلک موجود دي
پرون د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان تور پور کړو چې حکومت د بی امنۍ په بهانه قبایلو کې سرشمیرنه ځکه نه کوي چې بیا مجبور دي هغوی ته ډیر مراعات او ترقیتی منصوبې ورکړي پرون د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په سیمه ایزو او نړیوالو دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي د پاکستاني وزیر اعظم دفتر په پرونی خبر پاڼه کې یوازې دومره ویل شوي چې دواړو خواوو د همکاریو په زیاتولو زور راوړی د پاکستان سرکاري ټي وي د یو خبر تر مخه شهزاده سلمان د پاکستاني پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په دفاعي چارو باندې خبرې کړي دي بلخوا پاکستاني رسنۍ وایي د نواز شریف او شهزاده محمد بن سلمان ترمنځ په ملاقات کې د منځني ختیځ په شمول د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې په اړه هم خبرې شوې دا په داسې حال کې ده چې د سعودي د دفاع دغه وزیر په دې کال کې دوهم ځل دی چې پاکستان ته سفر کوي د پاکستان سپریم کورټ نن په ترهګرۍ کې تورونو 14 کسانو د مرګ سزا په ضد جمع کړي درخواستونه رد کړي دي او د پوځي عدالتونو فیصله یې په ځای ساتلې په دې کسانو کې په پېښور آرمی پبلک سکول باندې په بریدونو تورن تنان هم شامل دي یاد دی چې د 2014 کال په دسمبر کې په پېښور آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي قومي تګلاره جوړه شوه چې له مخې پوځي عدالتونه هم جوړ شول د دې عدالتونو د فیصلو پر ضد په سپریم کورټ اپیل کېدلی شي د بلوچستان په 15 ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین له نن څخه پیل شوی دی د مشال ریډیو خبریال وایي چې په کمپاین کې به د چارواکو خبره 14,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د کمپاین په مهال د کارکوونکو د خوندي ساتلو لپاره هم حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي هلته د ډیورنډ کرښې اغاړه په افغانستان کې هم دغه کمپاین شروع شوی دی یاد دی چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو مزوروونکی وایرس شته دی تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ ویلي هغه استرالیایي خیریه کارکوونکي چې په افغانستان کې تښتول شوی وه په خوندي توګه خوشې شوې ده بشپ نن وویل چې کیترین جین ویلسن د اپریل میاشتې په وروستیو کې د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد څخه تښتول شوی وه د ننګرهار والي ویاند اتولاه خوګڼي ویلي وو چې ویلسن په جلال آباد کې د ښځو د ګلدوزۍ په یوه پروژه کې کار کوو چې وسلوالو کسانو برمته کړه استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د میرمن کیترین د خوشې کېدو په بدل کې تښتونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوي خو هغې د کیترین د خوشې کېدو د څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دي ورکړي له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن ویلسن د دوی د ځانګړو عملیاتو په مهال په ننګرهار ولایت کې خوشې شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له ایرانی چارواکو سره د کډوالو د ستونزو ترڅنګ په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې. د دې وزارت وان شکیب مستغنی نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي دي چې صلاح الدین ربانی به په نږدې وخت کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره هم ملاقات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیواله اداره آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیر وایي د روان کال له پیله تر اوسه له 400,000 څخه زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. عراقي چارواکي ویل له سعودي عرب څخه غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې خپل سفیر بدل کړي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وایند احمد جمال پرون ویل چې د عراق حکومت چې شیعه رهبران مشرقي په بغداد کې د سعودي عرب د سفیر سمر السبهان د بدلولو په اړه رسمي غوښتنه ریاست ته استولې ده. له دې مخکې د السبهان له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې د عراق استخباراتو د نوموړي د وژلو د سازش په اړه هغه ته خبر ورکړی و. د ازبکستان کابینی غړی وای ولسمشر سخت بیمار دی او د محلي هسپتال کې ضروري علاج روان دی. د دې هوا سرکاري ورسپانې پرون خبر ورکړ چې کابینی ویلي باید 58 کلن ولسمشر اسلام کریموف د علاج او معاینې لپاره په هسپتال کې د ای بی سي څه مودې لپاره پاتې شي. د ایران حکومت د جاسوسۍ په تور په اټمي خبرو کې د دې هیواد د پلاوي د یو شامل غړي د نیولو خبر ورکړی. د ایران سرکاري رسنیو پرون د دې هیواد د عدلي ویاند غلام حسین موسینی له قوله رپورټ ورکړ چې نوموړی وایي تورن جاسوس په جیل کې د 4 ورځو له تېرولو وروسته په ضمانت خوشې شوی، خو اوس یې هم په دې اړه پلټنې روانې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د پیسو بیې زموږ همکار رفعت انجم درته وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ دیش پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ اویا پیسې او په 1.43 روپۍ شل پیسې. یو درهم په 28 روپۍ اویا پیسې او په 28 روپۍ پنځه اویا پیسې. یو پاؤنڈ په 1.09 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 28 روپۍ 4 پیسې او په 28 روپۍ 8 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 8.50 پیسې او په 1 روپۍ 8 پیسې. په یو پاکستانی روپۍ 2.78 ایرانی ریالونه خستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.90 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا په کوئټه او پېښور کې د خال وریځو سره په ځینو ځایونو کې د باران امکان دی، خو په بنو کې به موسم ګرم وي. راتلونکي 40 غنټو کې به د پېښور زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 23 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي.
تردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکار بشیر کوخ او د موسم او د کرنسو حال درته زمونږه همکارې رفعت انجم وړاندې کولو. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دادي. قبایلی ولسوالۍ چې د دوی د سیمو د ترقې لپاره حکومت له پکار دی چې
کورونا اول خو پکار دی حکومت ته چې دا د مردم شماري وکړي او بیا د مو اوټونو اندراج وکړي.
په فاټا اصلاحاتو کې د رواج او جرګې روایت ساتل څه معنی لري؟ افراسیاب خټک دا نظر لري.
کتاب شو کا افراز ته انصاف ورکول لپاره مطلب تاسو چې کوم قوانین دي ملک هغه باندې عمل نه کوي او جرګو په نوم باندې مثلا ځینې خبرو پر یو لار ورکوي نو هغه څه خبره نه ده.
په پاکستان کې د انټرنیټ په اړه د یو قانوني بل په اړه خبريالان دا نظر لري. مشالونه خبرونه کې بنن د اجمل خټک په سیاسي حلو دلو باندې د شاهین بونیری د خبرونه ووري د مشال تر څنګ اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو دا خبرونه د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورزو. حکومت وایي د قبایلی سیمو ټول آبادی څه د پاسه اته څلوېښت لکه ده. حکومت چې د فاټا مشران او سیاستوال وایي باید چې له اصلاحاتو لومړی په قبایلی سیمو کې سرشمېرنه وکړل شي، ځکه چې اوس د فاټا آبادی له 1 کروڑ اوړېدلې ده. په دې اړه قبایلی مشرانو د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر سره خبرې کړي. راځئ چې په دې خبرو اترو باندې مبنی دا راپورټ وو.
د قبایلی مشرانو وینا ده چې په سرکاري کاغذونو کې د فاټا ټوله آبادی څه د پاسه اته څلوېښت لکه خودل شوی، خو اصل آبادی له 1 کروڑ نه هم اوړې دلې. نو په کار د چې وفاقي حکومت له ټولو اول په قبایلی سیمو کې سرشمیرنه وکړي او د فاټا اصلاحاتو عمل لدی ځای پیل کړي. د متحده قبایلی پارټۍ وایس چیرمین او قبایلی مشر حبیب نور مشال ریډیو ته په دې اړه وایي،
اول خو په کار د حکومت ته صدا د مردم شمیري وکړي او بیا د مو اوټونو اندراج وکړي.
د خبري جنسي صحه د آل فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نه صدر زرنور اپریدی هم مشال ریډیو ته وویل که حکومت په فاټا اصلاحاتو کې سنجیده وي او د فاټا ولس ژوند بدلول غواړي، نو باید دلته دی زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
فاټا د مردم شمار ہے چې کم پندورا باکس ته هغه خو د شمالي وزیرستان مردم شمار ہے کولاو پرو، ځکه چې په ریکارډ کې په شمالي وزیرستان کې شپږ لک خلک آباد وو او هر کله چې د شمالي وزیرستان خلک راووتل هغه د 200 لکونه زیات. نو دا پته ولګیدا چې د حکومت پر ریکارډ کې د قبایل او سرشمیرنه چې کم دا ډیره زیاته محدوده ده او ډیره لږه ده او ډیره غلطه ده.
مشال ریډیو چې په دې مسله د نیم قبایلی سیمې افار نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پوښتل، نو هغه وی چې دوی به د اسمبلی په غونډه کې دا مسله وړاندې کوي او د هیل لري چې د فاټا نور د پارلیمان غړي به هم له سره ملګرتیا وکړي.
یو تحصیل کلس لکه آبادی کې دې شنو بیا کوم ټول فاټو وګورو خو ډیر غټه ستا باندې ده، بلکې هغه کې زمو فائدم ده په دې چې آبادی څومره زیاته ده بغیر لول باندې مولا وسایل نه ملويږي. نو په دې کې مو ټول فاټو پارلیمنتری چې څومره مې منېګان کړي تران دي، ان شاء الله په دې ټول باندې ټول خپل کې متفق دي. مو نه سورا خپل کې یو شو او چې څومره مسایل دي په دې چې نن سبا مو چې کم فاټو مسایل دي هغه په دې کې دي چې هغه کې مو ټول په یوزې شو او چې کم د حکومت نه مو وسایل دي د غوې نه کوم وخته ده چې مو په یوزې باندې وکړو
نغې یو ښه نتیجه راوځي. یاد دی چې له 13 کالو راهسې په ټول پاکستان کې سرشمیرنه نه ده شوې. په کوم چې سپریم کورټ نوټس اغستې او حکومت یې ویلي دي چې زر تر زره دی په ټول ملک کې سرشمیرنه وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم د قبایلی سیمو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي که په قبایلی سیمو کې د نور حیوانات په سیر قوانین نافذ نشي، نو اندېښنه شته چې په راتلونکي کې د قبایلی ولس حقونه تر خپل لاندې شي. د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو لپاره ټاکل شوې اصلاحاتي کمیټه خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به پرې په پارلیمان کې بحث وشي. نور تفصیل د منور شاه په دې راپورټ کې اورو.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي په قبایلی سیمو کې د حکومتي اصلاحاتي کمیټې له اړخه د جرګو او رواجونو برقرار ساتلو وړاندیز اندېښمن کړي چې دا راز د قبایلی ولس حقونه د خپو د لاندې کېدلو وېره ده. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل په کار دی چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو سره د دې سیمې خلکو ته د نور حیوانات په څیر انساني حقونه ورکړل شي. نوموړي وویل
دا وایي که په قبایلی سیمو کې د جرګو او رواجونو سلسله جاری وي، نو دا اندېښنه شته چې خلک له بنیادي انساني حقوقو محروم شي. موږ دا وایو چې په دغو سیمو کې د نور حیوانات په شان قوانین نافذ کړل شي او په کار دي چې د اف سی آر د ختمولو نه پس په قبایلی سیمو کې ځایي خلکو ته د هیواد د نورو وګړو سره برابر انساني حقوقونه ورکړل شي.
زهرا یوسف زیاته کړه تمه کوي چې وفاقي حکومت به په قبایلی سیمو کې دا وار حقيقي اصلاحات راولي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او شنون کې افراسیاب خټکوای دا ښکاری چې د جرګو او روایتو په نوم په قبایلی سیمو کې زوړ نظام د جاري ساتلو هڅه روان دي.
تاسو کې مونږ ټول پښتانه یو، نو مونږ ټول روایت لرو. ټول روایت نه هیڅ نه ممکن دي. روایت نه څه کوي روایت کې کومې خبرې چې غیر جمهوری دي یا ظالمانه دي هغه په کار کې بدل کړی شي. اکټ خبردار چې فاټا کې جرګي دا چې وړې مسلو حل کول لپاره جرګي نو هغه هغه باندې چې اعتراض شته مونږ دا چې کوم دي ادم سنن لرو خدای جرګي برخه کو مگر اگر فن شي دي کتابو کا افراد ته انصاف ورکول لپاره مثلا تاسو چې کوم قوانين دي ملک هغه بنه عمل نه کوي او جرګو په نوم باندې مثلا ارزاني خبرو ته یو لار ورکوي نو هغه څه خبره نه ده.
نوموړي ویل قبایلی سیمو ته د عدالتي نظام د غزولو او په راتلونکي کال کې د بلدیاتي انتخاباتو وړاندیزونه د ستاینې وړ دي. هلته د پیښور های کورټ پخوانی چیف جسټیس او په اف سی آر قانون کې د اصلاح لپاره جوړ شوی یو پخوانی کمیشن مشر میا اجمل خان وای قبایلی ولس تل د خپلو جرګو جاری ساتلو غوښتنه کړې ده.
دا قبایل خلکو زمرو دا ډیماند دی چې دا زمونږ جرګه سیستم چې ټریډیشن دی دې سره چیرچار مخ وای باقی دا زمونږ حقوق چې دا ټول مونږ راکړي او های کورټ هم جورسډیکشن ایکسټند کوي سپریم کورټ هم جورسډیکشن ایکسټند کوي چې های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن ایکسټند کوي چې اني قسم دې کې هغه الیګالټی شوی یا بنیادی حقوق خلاف خبره شوی نو هغه به های کورټ کې هغه آرډر هم سکه سایت کولی شي.
نو مولي زیاته کړه چې د دې ممکنه اصلاحاتو تر مخه به خلک د جرګو د فیصلو خلاف عدالت ته د رجوع کولو حق ولري او که چیرته د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي نو عدالت به هغه فیصله ردوي. یاد دی وی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو خبره هم شامل ده. د لړکې وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې. د کمیټې د ټولو قبایلی سیمو د سفرونو نه پس په دې ورستیو کې وزیر اعظم ته خپل سفارشات وړاندې کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال لري او توغی د خبرونه په دې برخه کې اردو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار دوکانونه چې په پودی عملیاتو کې ډنګ شوی مالکان یې تور پورې کوي. حکومت چې دوکانونه د دوی د خوخې نه بغیر جوړوي دوی دا تور هم لګوي چې حکومت د دوی جایدادونه له یو بل سره شریکوي چې په لاتونکو کې د دوی ترمنځ د دښمنۍ سبب جوړېدای شي. خو حکومتي چارواکو له هم پر دې اړه سندې دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم پودی عملیاتو له کبله یاد بازار وران شو او حکومت غواړي چې بیا یې جوړ کړي. تفصیل عمر دراز وزیرنه.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار پراپرټی یا جائیداد مالکان وای دولت د میرانشاه بازار په جوړولو پیخه کړي چې د دوی په وینا په خپل خوخه بغیر د جائیداد مالکانو د مرزي جوړوي چې نه یوازې به دوی د خپل جائیداد څخه محرومه کړي بلکې د ټول عمر لپاره دولت دوی ته لانجې معاملې جوړوي. دوی وای دغه بازار که د جائیداد مالکانو د خوخه بغیر جوړ کړي نو سبا به د یو په جائیداد کې د بل مارکیټ ولاړ وي. د میرانشاه او میرعلي بازارونو پراپرټی اسوسییشن صدر جمال الدین وای دولت دوی ته امن نه بلکې بد امنی جوړوي او د یو بل سره پلانجا اچاوي.
د میسر او زیتایدا مهرباني دا وکړو چې چا پینځه دي کینا دي چا فل دي کینا وي دا خو وونه میز جایداد سره ګډوډ کیږي چې دا جایداد د میز ګډوډ شي میز په خپل جایداد ون نه داري او میز یې ته ون نشي دا خو د پټوار مزکی دي بیا د مو ذاتی ملک یاد چې دی یو بل سره ورګاښ شي دا خو په میشه هم نه رغلو میز به وون عمر دې پر سره مړوي.
پراپرټی اسوسییشن جنرال سیکرټر سخی رحمان وای کم توانونه چې شوی اغا کافی دي او نور دې دوی ته تاوان نه ورکوي.
یو بل ځکه سره وړي او سره لنګه پنځي دي مې میګا تیل داګر ته کی چې پانچ سته بو یو د وکړې چې یې چې غال ورړه واخو دې کېره پرې نه تیر کوم په کېره ته راځي چې تا اونې نه سوي دي اغه مبر غاف کړل په دانه مونږ دې ولتا نه دراږي خدای کېری نه په زرینا ران سوي دي په دغه بازور سه مهرباني وکړه سای دغه نه داډا وکړه سای دام څخه د خاص دې نیستا رائے باندې جوړ کې یاد دې نیستا د غاف تریز دې نیز خپل جوړ کې.
خلیل خان وای د هر چا ځای معلوم دي چې دولت دې یو بل جائیداد نه سره غړوي او بازار دې ورته خالی پرې دی چې په خپل بای جوړ کړي.
دا د پرمیز د ګورنمنت پاکستان او د آرمی نه دا مطالبات او دې د دادا شاینا تاسو لوي لري چې هغه مشه نه راغو تکلیف زره جوړي دي. دې د مشه د خپل ځای نه پرې دی چې څنګه پیسې کیږي خپل کې حق دي خپل خوښ دې تا دا حالت ور کو خپل په خپل جوړ کو.
یو کال وړاندې چې کلا میران شاو میرلی بازارونه ډنګ شو نو دا دوباره جوړول لپاره پولیټیکل انتظامی او پولیټیکل ایجنټ مشال ریډیو سره په مرکو کې ویلی ول چې دغه بازارونه به د خلکو په خوخه جوړیږي چې بیا د هغې لپاره انتظامیه د مشرانو جرګه هم جوړه کړې وه. د مشرانو دغه جرګې انتظامیه ته باور ورکړی و چې بې شکه دې بازار کې سړکونه کولاو کړي او ځمکه به دوی ورکړي، خو د بازار نه دې نه محروموي. د مشرانو جرګې دا فیصله هم ورکړې وه چې که دولت دوی ته پیسې ورکړي نو دوی به بازار په خپله جوړ کړي، خو اوس د پراپرټي یا جایداد مالکان وایي د دوی د خوښې بغیر دولت دغه بازار جوړوي او دې لړکې دولت د پولیټیکل انتظامیه او د مشرانو د جرګې فیصله رد کړې چې دوی ته دغه فیصله قبوله نه ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوم د پښتونخوا په جنوبی سیمو کې پاتې کیږو او د لکی مروت حال ته ورځو. په لکی مروت کې احتجاجي مظاهری شوې دي او زموږ همکار سیلاب محسود دغه مظاهرو ته ورغلی. راځي چې په دې رپورټ کې وورو چې د دوی مقصد څه او دوی څه غواړي.
د لکی مروت ته جوړی سره نږدې د نیمې قبایلي سیمې اوسېدونکي راوتلي د ورګاډي نه تر مستیخیل پورې سړک کې بند کړی په احتجاج لګیا دي. په دغه بریکشه مې چې د نیمې قبایلي سیمې لکی مروت تحصیلدار دمساز بروت سره تماس ونیو، هغوی وویل چې د سیمې اوسېدونکي د بجلی بلونه نه ورکوي ځکه یې بجلی بند شوی په احتجاج لګیا شوي دي. دمساز بروت زیاته کړه چې زه د احتجاج سیمې ته روان یم، په احتجاج لګیا کسانو سره به خبره وکړم، خبره به روغه شي. په احتجاج کښې موجود قبایلیون وایي چې د بجلۍ د محکمې چارواکي د میش په مشکل او غوښتنې تر هغه وخته پورې غوږ نه ګروي چې میشه په احتجاج او د سړکونو په بندش مجبور کړي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا. تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د کرخه آغه غاړې ورزو خوستا پکتیا ته او په دغلته کې چې د شمالي وزیرستان نه کم خلق بې کوره شمالي وزیرستان نه کم افغان کډوال دغلته کې ژوند کولو، هغوی دغلته کاروبارونه هغوی وستلي دي، د هغوی دغلته کاروبارونه پاتې دي. په دې اړه باندې هغوی سا اندېښنې لري. په دغه اندېښنو مبنی زموږ همکار نجیب الله خیل دا راپور برابر کړی، تاسو پام ورته راګرځوم.
له وزیرستان هغه سلګونه افغان کورنۍ چې ډیری د افغانستان د کندوز، بغلان، پکتیا او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي دي او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله دا دوه کاله وړاندې خوسته راغلي، وایي چې دوی سره د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ لخوا هیڅ ډول مرستې نه کیږي. د جنتګل په نوم د کندوز یو تن اوسیدونکي وویل چې
د ضرب عذاب په پریشن کې زه راغلی یم، کارټونه لرو، د یونیسیار کارټونه دي، د ملګري ملتو موږ آ کارټون هم را سره دي او زموږ مالونه ټول دوکانونه مو ټول په میرامشاه کې ضبط پاتې دي. موږ د پاکستان د چارواکو نه دا غواړو چې پنبه دې باندې مجلس وکړي، باید چې زموږ په غور امریکا وکړي چې ضرب عذاب یې را شروع کړي، زموږ مالونه د دیرشو کالو دلته پاتې دي.
د آزاد خان په نوم د پکتیکا د نکې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له خپلې کورنۍ سره دا دوه کاله مخکې له وزیرستانه راغلی وایي
موږ دا غوښتنه لرو د یونیسیار ولنه د افغانستان کډوالې مشرونو نه چې کیم په پاکستان کې کریټینه میک تر کړی شوی دی چې دا خیل افغانستان کې میک ته دوتر خلوص کړی شي، میک دا کارټ واری کارټ آل تر تکینسل کې میک ته پرچیرو کې اکی زمرست میک ته داخل افغانستان کې رو کړی شي.
درحم الله په نوم د کندوز د مرکز اوسیدونکو چې نو موړی هم له وزیرستان خپل کورنۍ سره راستون شوی وایي
نو موږ ته داسې و کی چې د پاکستان کې کوم پاکستانی ماجرون تم را سوال کول کیږي نو هغه د موږ تم اواله سي.
د خوست د واری وایان مبارز محمد زدران دراستنه شوی او افغان کډوال ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او له عمل دا په ګوته کوي چې د کورنۍ او دراستنې د پر مهال ځانونه یونیسیار سره نه دي ثبت کړي.
دا غوی دلیل ده چې یونیسیار اصول او قوانین د چار کډوال چې خپل یوه ترستنیږي باید په هغه وخت کې په پوله کې یا په نور اړوند ځایونو کې دوی دفترونه لري پیغې کې سبته راجستر شي تر څو دوی ته معلومه شي دا واقعا یو کډوال خپل هوا ته راستون شوی او دوی لپاره مرسته وشي. ولې اوس دغه ستونزه ځکه رامنځته شوې چې دوی په هغه وخت ثبت شوي نه دي، ولې بیا هم موږ هڅه کړې چې د آی او ایم او نور خیریه موسساتو لارې همدا ډول د خپل دولتي امکاناتو لارې دوی سره تر یو حده پورې مرسته وکړو.
مبارز زدران په نړۍ کې د مهاجرتونو روان بحران هم په افغانستان کې کډوالو ته د یادو مرستو د کمیدو له مهمو لاملونو څخه بولي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وایي چې په پاکستان کې د الکترانیک کرایم قانوني بیل منظور شو، نو د دې له امله به دغه هیواد خبریالانو ته خپلې پیشورانه هلې ځلې لا نورې ګرانې شي. په دې اړه باندې دا یو راپور اورو د وړې د مینه پس. نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا سی پی جی د پاکستان په ولسمشر ممنون حسین غک کړی دی چې د انټرنیټ یا سایبر کرایم په اړه د دغه هیواد قومي اسمبلی او سینټ چې کوم د الکترونیک کرایم 2015 قانوني بل منظور کړی دی هغه دی د خپل ثوابدیدی اختیاراتو په بنا نافذ کولو ته پرې نږدې او ویسار دی کړی. سی پی جی دریز لري چې دغه قانون له امله به په پاکستان کې د خبریالانو په پیشورانه هلو ځلو قدغن ولګي او هغوی به بیا سزا کیږي. په دې اړه مو چې کله په پیښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټ د صدر سیف الاسلام سیفی نه وپوښتل، نو هغه وویل چې په پاکستان کې وار له مخه د بې طرفه صحافت په وړاندې یو شمیر خنډان دي، نو د دې بل له وجې به لا نور خنډان رامنځته شي. هغه زیاتوي
کله چې دا بل تیاریږي ورنشان رای به هم غوښتل کېږي، خو هغه کې اوس دا شوی ده چې هغې بلکل نظر انداز کړی شوی دي او ون سایډ دی که نه. بل زموږ هر فورم باندې د دې مزمت کېږي او یو لحاظ سره دې ته هم د صحافت آزادو کې یو رکاوټ شمارلې کېږي او په دې باندې مزمت روان دی. او قبایلي سیمې دي هغې کې خو د صحافت دپاره لارې چې دی هغه مسودې شوي وي، لکه یو ډېر غټ ریکوایرمنټ دی د پېشورانه غیر جانبدار معلومات پوری رسائی حق چیزیں آگاہ درکڑی سی نو التا ہو معلومات کا رسائی بالکل ختم شوی دا آگاہ ون سائڈ معلومات ہی مجبور کی
قبل خود انفارمیشن ٹیکنالوجی وفاقی وزیر انوش رحمان وائی جی پدی بل باندے اعتراضات بی بنیاد دی او حوی د دغه بل نا 50 داسې مادی وستی دی چې مخ کی د دې بل برخوی او تر د بیان د آزادې پر مخ کی د قدغن تاثیر کیدو او په خپل یو بیان کې زیاته کړی چې د مدنی ټولنې هغه کارکونکي چې په دې بل تنقید کوي د هغوی خپل ذاتی مقاصد دي ځکه یې مخالفت کوي. خو وفاقي حکومت دریز لري چې د دې بل له امله به د انټرنیټ له لارې د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي، د ټولنیزو پاڼو په ذریعه به د ولس زورونه کې کمی راشي او د انټرنیټ له لارې د نورو جرمونو مخنیوی به وشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردن کو اردو جلال آباد تا والد کی د پولیو پر ضد د واکسینو کمپین شروع شوه ده. باز محمد عابد بن نور تفصیل لري.
د پولیو پر ضد د واکسینو درې ورځې کمپین د دوشنبه په ورځ پیل شو چې تر چهارشنبه پورې به دوام وکړي. د واکسینو د کمپین پرانسته د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي مقدسي میراج یو ماشوم ته د 200 کو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي وویل چې په دغه کمپین کې به یوازې په ننګرهار کې شاوخوا 200,000 هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین تطبیق شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم وي. نوموړي زیاته کړه چې په تیره دوره کې په ننګرهار کې تر 24,000 پورې ماشومان په 24 ولسوالیو کې د پولیو پر ضد د واکسینو لساسکو پاتې شوي وو او په دغه دوره کې به د حصارک ولسوالۍ کې د جنګونو له امله واکسین تطبیق نشي. د ننګرهار مرستیال والی پر ولس غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي او د پولیو له ناروغۍ څخه یې وژغوري.
دغه موزی مرض نه چې بیا فلج کیږي او یا نور مشکلات ته پیدا کیږي د هغې کلک مخنیوی شوی وي، نو باید ټول په دې کې د زړه د خلاص همکاري وکړي تر څو دغه د پولیو واکسین په صحیح ډول باندې زمونږ په ټولو منطقو کې په ټولو هغه سیمو کې چې لرې منطقې دي هیڅ ماشوم باید د دې نه پاتې نشي.
یوې مور چې خپل ماشومان د واکسینو تطبیق ته راوستي وو په نورو میندو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین تطبیق کړي.
موږ واکسین لته ماشومان راوستي دي او زما نورو میندو لم دا اخته چې دا ماشومان نور ټول واکسین له دلته راو. په واکسینو کې تاوان نشته لري واکسین دی ولا وکړي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 کال له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو اته پیښې ثبت شوي چې سلوري په کونړ، یوه په کندهار، یوه په هلمند، یوه په کابل او یوه هغه په پکتیکا ولایت کې تثبیت شوې ده. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته وګي پښتونخوا کې دونیمی، کابل کې دوا، او دلته د پراګ په سټوډیو کې یو لسنیمی بجې دي. د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ نه اورو.
د قبایلی سیمو قومی او سیاسی مشران په خپلو سیمو کې د سرشمیرنې غوښتنه کوي. دوی د حکومت هغه وروستی رپورټ رد کړی چې په کې د ټولو ایجنسۍ وګړي نږدې 48,000 ښودل شوي دي. پرون د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان د پاکستانی وزیر اعظم او د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. د چارواکو په خبره په دې ملاقاتونو کې د منځنی ختیځ په صورتحال او د دفاعي چارو په اړه خبرې شوې دي. د پاکستان سپریم کورټ نن په ترهګرۍ کې تورن او 1400 کسانو د مرګ سزا په ضد جمع کړي درخواستونه خارج کړي دي او د پوځي عدالتونو فیصلې پر ځای ساتلې ده. په دې کسانو کې په پېښور ارمی پبلک سکول باندې په برید کولو تورن تنان هم شامل دي. د پاکستان متحده قومي مومنټ ګوند تور لګی چې د دوی یو غړی محمود خان چې د پولیسو په ولکه کې و د تشدد له کبله مړ شوی دی. کراچۍ کې د اتوار په ماښام خبري غونډې ته د وینا په مهال د دې ګوند یو مشر غړي خواجه اظهار الله حسن وویل چې محمود خان د ملیر سیمې پولیسو د اګست په 11 تاریخ د 2008 کال د 12 مئی د تشدد په تور نیولی و. تر اوسه پورې چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسٹریلیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ وایي هغه آسٹریلیایي خیریه کارکوونکي چې په افغانستان کې تښتول شوی په خوندي توګه بیرته خوشی شوی دی. بشپ نن وویل چې کیترین جینګ ولسن د اپریل میاشتې په وروستیو کې د ننګرهار ولایت له مرکز جلال آباد څخه تښتول شوی و. هغې د ګلدوزۍ په یوه پروژه کار کاوه. د ازبکستان کابینې غړي وایي ولسمشر یې سخت بیمار دی او د محلې په هسپتال کې ضروري علاج روان ساتل شوی. او د ایران حکومت د جاسوسۍ په تور په اټمي خبرو کې د دې هیواد د پلاوي د یو شامل غړي د نیولو خبر ورکړی.
بشیر ګواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس د پاکستان نه خبرو شو. د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبون خپل اداریه کې لیکي د سپریم کورټ چیف جسټس انور زهیر جمالی له حکومت پوښتلي چې کوم ځای کې لیکل شوی چې د پوز د ځوانانو بغیر به سرشمیرنه نه کیږي. اداریه وړاندې لیکي حکومت سوسو واري ژمنې وکړي چې په پاکستان کې به سرشمیرنه کیږي او د دې لپاره یې سو نیټې وټاکلې. خو دا ځل دا وویلې شو چې د پوز ځوانان د ترهګرۍ خلاف اپریشن کې بوخت دي نو دوی نشي کولی چې سرشمیرنه وکړي. په کومه چې چیف جسټس وویل کچري حکومت په هر کار کې د پوز محتاج وي نو بیا ولې دا ټول نظام پوز ته پلاس نه ورکوي. ادارې زیاته وی چې د یو ملک د نظام چلولو لپاره سرشمیرنه ډیره ضروری وي ځکه چې تا ته معلومه شي چې څومره خلکو ته د خوراک ضرورت دی، د کپڑو ضرورت دی، چاته د سرپنا ضرورت دی. نو دا هر څه حل ممکن کیدی شي چې سرشمیرنه وکړي شي او صحیح شمیره راشي. او بیا په عین کې هم لیکتي چې هر لس کال پس به سرشمیرنه کول وی. دریا اخیری کې وای باید چې حکومت لا عام ټول ټاکنو شپږ میاشتې وړاندې په ټول ملک کې سرشمیرنه سرته ورسوي او د دې لپاره د نادره خدمات ترلاسه کړي او په کار د چې دې لړکی د جدید ټکنالوژي نه هم پوره پوره ګټه واغستل شي او هر عمل آنلاین تر سره شي چې یو غوړه ډیټا هم وجود کې راشي او د پاکستان صحیح شمیره هم معلومه شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اجر سپانه خپل اداریه کې وای د متحده قومي مومنټ د جوړونکو الطاف حسین د لنجمن بیانونو او د ناربازۍ سره سره په میډیا هاوس باندې د حملو نه شروع شوی سیاست ګرماګرمي لا اوس هم روانه ده او د دوران د متحده قومي مومنټ فاروق ستار په ماینس 1 فارموله باندې عمل وګ وکړو او له الطاف حسین یې د لا تعلقي اعلان وکړو. دریوړه نیلي کې په سپریم کورټ کې هم د الطاف حسین پر ضد درخواست ورکړې شوې. په بلوچستان اسمبلی کې هم د نوموړي پر ضد قرارداد منظور شوې. دریوړې د هر څه په خپل ځای خو اصل مسله د کراچۍ د امن ده، ځکه چې د کراچۍ د امن سره معاشي پرمختګ تړلې. نو باید چې حکومت اوس د درغلیو د ختمولو او د کراچۍ په امن او معاشي ترقی پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوبیدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابۍ بنیادی عوامل د چین سره د پاکستان نږدې کېدل، په سیمه کې د یو پیاوړي قوت په توګه د هند راپورته کېدل، او په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونو کې زیاتوالی دی. بلخوا رایټر خبری ایجنسی لیکي چې د جولای په دوهمه نیټه په ډاکا کې په کومه کیفه چې بریت شوی و، هغه بریتګرو د اعلی تعلیمي ادارو نه زده کړې کړې وې. د غدواړو مقالو مهم ټکی د یو وړې د مینه پس د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانی ډیلی ټایمز په خپلې وې اداریه کې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو موضوع راغستی دی. ولیکي چې تر کومې پورې امریکا پاکستان سره په خپلو مالی مرستو کې کمې نه راوسته، تر هغې پورې د غدواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه وو. خو چې کله امریکانا د اف 14 جنگي الوتکو اغېستو معاملې سره ته ونه رسیده، نو اړیکې مخ په خرابېدو روانې شوې. خو د ورسپانې په خبره د غدواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خرابي د دې نه ډېره مخکې شروع شوې وه. ورسپانه وایي چې چین سره د پاکستان زیات نږدې کېدل، په سیمه کې د یو پیاوړي قوت په توګه د هند راپورته کېدل، او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو کې زیاتوالی هغه عوامل وو چې د امریکې د ستراتیژیکي ګټو په مخه یې په سیمه کې د پاکستان مرکزي حیثیت ختم کړو. او د دې نه مخکې چې په سیمه کې امریکا پاکستان ته کوم اهمیت ورکولو، هغې کې کمی راغلو. خو اوس هم په سیمه کې د امریکا دا یو مهم هدف دی چې د ترهګرو بیخکنی وکړي، او د پاکستان د پولو نه په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي، ځکه چې د امریکا اوس هم دا خواهش دی چې په افغانستان کې د غوږده جګړه یو تسلی بخش انجام ته ورسوي. ورسپانه دیتوی چې له بده مرغه د پاکستان خارجه تګلاره په دغه معیارونو پوره نه ده ختلې، او په دغه هیواد چې په افغانستان کې د ناقراره او ناامنۍ کوم تورونه لګول کیږي، د هغې دفاع کې ناکامه شوې ده. هند هم په بیا بیا په پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تورونه لګوي او د خبرو اترونه انکار کوي. امریکا هم پاکستان نه په دې لړ کې د لا نورو اقداماتو غوښتنه کوي او د حقاني شبکې نښه کول غواړي. خو اوس داسې ښکاري چې په نړیواله ټولنه کې پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ هیواد په توګه بدنام شوی دی. بلخوا رایټر خبری ایجنس د روان کال د جولای په دویمه نیټه د بنګلادیش په ډاکا کې په یو کیفه په هغه برید کې د ککړو کسانو د وجنې خبر ورکړی چې پکې 22 کسان وجنې شوي وو. د ایجنس په خبره دغه هیواد امنیتي ځواکونو د تیر خالی په ورځ د دغو بریدګرو د وجنې پخلی کړی دی، او ویلی دی چې دغه وسلوال د ډاکې د یوې ترقی یافته سیمې سره تعلق درلودو، او ځینو پکې د بهرنیو هیوادونو پوهنتونونو نه زده کړې هم کړې وې. د ډاکې د ترهګرۍ ضد د پولیسو د ادارې مشر منیر اسلام رسنو سره په خبرو کې ویلي دي چې وجلې شوی ترهګر توصیف حسین او نبراس اسلام د 3 فروری میاشت نه لادرکه شوي وو، او توصیف حسین په کوالالمپور کې یوې آسټرېلین یونیورسټۍ نه زده کړې کړې وې. د پولیسو په خبره د تیر خالی په ورځ یې دریم ترهګر په یو پولیس مقابله کې ووجلو چې فضل ربی نوم یې وو، او د جیسور ضلې سره یې تعلق درلودو. د نورو دوو ترهګرو تعلق د دان منډي سیمې سره وو. د دغې برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالي قبوله کړې وه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی به غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس ته خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته او تاسو معلومه ده چې د یوې اونۍ نه زیات وخت کېږي چې د سپین بولدک او د چمن چې کوم پوله ده هغه بند ده او په دې باندې تګ راتګ نه کېږي. د دې د وجې نه ډیرو دواړو غاړو ته کاروباریانو ته سخت نقصانونه او زیانونه رسیدلي دي. په دې اړه باندې خان محمد سین دا راپور برابر کړی را دی چې دا ور
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي چې که حکومت د سپین بولدک چمن ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي دروازې خلاصولو ته اقدام ونه کړي پر وړاندې به اعتراضونه پیل کړي. د دې خونې مسؤلینو او ګڼ شمېر سوداګرو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار بلوچستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن تجارتي او ترانزیتي دروازه له لسو ورځو راهیسې تړل شوې چې له امله هر ورځ افغان او پاکستانی سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال محمد یونس محمد پر حکومت غږ وکړ چې د سپین بولدک چمن ترمنځ دی د دروازې خلاصولو ته اقدام وکړي.
نور زموږ هغه حوصله ختمه ده، ورځ په ورځ مشکلات در یو پر بل ډیریږي. موږ د افغانستان د حکومت څخه ارزو لرو چې دې مشکلات ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه او د افغانستان تجاران به تصمیم ونیسي چې موږ باید په دې باندې د خپلو تجارانو مشورې وغواړو چې موږ به ټوله راکړه ورکړه د دغسې هیواد سره چې همیشه موږ ته مشکل پاشي دا به موږ قطع کوو.
د وویل پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړول، د تورخم د دروازې تړل په کراچۍ او واګه کې افغان سوداګرو ترانزیت ته ستونزې پیښول، له تورخم څخه تر پیښور پورې له افغان سوداګرو څخه په غیر قانوني توګه د پیسو اخیستل او داسې نور هغه ستونزې دي چې پاکستان له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې پر افغان سوداګرو تحمیل کړي دي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې همدا اوس د افغانستان له لارې د تازه میوو او د پاکستان له لورې د مختلفو خوراکي موادو په سلګونو بار موټر ولاړ او مواد د ګرمۍ له امله تر ډېره ځایه خراب شوي دي. دا خونوی په دې برخه کې د افغان صادرونکو په پرتله پاکستاني سوداګرو ته زیات زیان اوښتی دی. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو دا هم وویل چې اوس مهال د پاکستان له حکومت او همدارنګه د هغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره د تجارت، ترانزیت، د سارک، د سازمان او داسې نورو سیمه ییزو معاملو او یو له بل سره د همکاریو لاسلیک شوي تفاهم لیکونه موجود دي، خو پاکستان له دغو ټولو څخه په پرله پسې توګه سرغړونه کړې او کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي وویل چې په دې حقله له پاکستاني چارواکو سره خبرې روانې او په یوې یا دوه ورځو کې به دغه ستونزه هواره شي.
دا خبر اقتصادي عالي شورا کې هم ویل شوی دی او ولسمشر صاحب هم خبر ده او موږ خپل مکتوب بهرنۍ چارو وزارت ته لیږلی دی او دیالوګ روانه ده. پرون مقطعي لار خلاص شوی او 15 تر 30 موټر پورې چې دی خو او اکثر تازه میوه او هغه لاره پولې یخواته تیر شو. انشاءالله زه امیدوار یم دا دیالوګ دوام ومومي او نن که سبا دا لار انشاءالله خلاص کیږي.
د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه لس ورځې مخکې هغه مهال د پاکستان له لورې وتړل شوه چې د سیمې ځینو کسانو د پاکستان پر ضد په یوې اعتراضي غونډه کې د هغه هیواد بیرغ ته ور واچوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دغه تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر مادیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د اونیزي خبرونه مشالونه. څنګه تاسو ته معلومه ده هر اونۍ د خبرونه تاسو د پاره زموږ همکار شاهین بونیری برابرۍ او په دې خبرونه کې د خدای خدمتګار تحریک چې څومره غړي وو او په دغه تحریک کې هلې ځلې کړې وې د هغې د ژوند او د هغې د سیاسي هلو ځلو په اړه باندې هر اونۍ تاسو د خبرونه اوري. د نن خبرونه در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو او څنګه تاسو ته ویل د دې خبرونه کوربه شاهین بونیرې ده. نو را دي چې وورو مشالونه.
سلام
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری ما او د ادم تشدد کاروان د نوموړي مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتو د نوموړي قامي مبارز شاعر او لیکوال اجمل خټک د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. اجمل خټک د پښتونخوا پاکوړي کلی کې په 1925 کال کې د ستر خوشحال خان خټک په کورنۍ کې د حکمت خان په کور کې سترګې غړولې دي. هغه چې خپل وړومبۍ زده کړې پای ته ورسولې نو په یو سکول کې د استاد په حیث د خپل عملی ژوند پیل وکړو. له وړوکوالي دا فکر لرلو چې خپل قام خپلواک او خوشحاله وویني او د دغې لپاره د عملی کار جذبه هم لرله. په 2006 کال کې د باچا خان مرکز د امن ټي وي سره د خبرو په وخت اجمل خټک د خدای خدمتگار تحریک د مشر او د عدم تشدد د لوی مبارز باچا خان سره د خپل لیدلو کیسه صدا سے کړه ده.
باچا خان چې خدای خدمتګاری شروع کا او هر خاطلو نو خار نه پس چې خټک را کو تا اتلو کنه خټکو تا نو به زمونږ دی وزې تا رالو نو زمونږ د وزرا د اقتدار مخالف هوا د دوست محمد خان افغانستان بچاو د هغه روز شاه جوړی شجاع په هندوستان کې دین ستناستو پیرنګیانو هغه را روان کړی و چې د هغه په نوم باندې د افغانستان تخت باندې قبضه وکړي. دې جنګ کې مونږ د هغې خلاف وو د شجاع او د پیرنګیانو خلاف د دې وجه نه زمونږ شهرت و دی دی او دا خټکا راکه چې وه دا آزاد خیال څومره ټول آزاد خیال وو دا موږ سره د دې سره تړلي وو. نو باچا خان چې راتلو نو دلته راغلو د هغې نه پس دا د هغې زوړ حکومت سره اختلاف په ځای نوی اختلاف نوی جوړ شروع شو. نو دا علاقه د دې علاقې دا یو مرکز شو. زما اوس یاد نه شي چې زما عمر به څو پنځو کو شپږ کاله به ځکه چې زه یا په 1925 کې پیدا شوی یم یا په 1928 کې. نو باچا خان د دې حجرې نه روان وو کلي ته تلو لاره کې زمونږ کور راځي د څو قدمه کې دلته نه دی. نو زه د کور راوتی وم حجرې ته راتلم نو هغه ونیلو په مخې راته داسې راته راخه راته بچو او بیا په سر راته راخه یو بچو ستاسو دپاره یې ګټو. نو هغه د هغه لاس راښکل او موږ سره مینه کول هغې نتیجه شوه چې ما ټول ژوند تر ننه د پورې د هغې ما په سره لاس راښکلو او زما تر دې وینا چې تاسو دپاره ګټو د دې دپاره ما دې ته منظوره وه هغې نه پس ټول ژوند مې دې ته وقف شو.
د پښتو ژبې نوموړي شاعر او ډرامه لیکونکي نورالبشر نوید وایي اجمل خټک د ډېرو صلاحیتونو مالک وو او په زلمیتوب کې ځان د باچا خان د یو تکړه ملګري شاعر نثر نگار او یو ښه مقرر په توګه په ولس منلی وو. نوموړی زیاتوي اجمل خټک د خپلې خاورې د ولس غرونو ورشوګانو او سیندونو یو داسې زورور آواز وو چې انګازې یې په ټوله سیمه کې اورېدل شوې.
اجمل صاحب د دې نړوندې یو ټیچر او د هغه سره سره چې کوم دینو د ریډیو پاکستان د پراخو آغاز سکرپټ رایټر او هغه یو ډیر خپلی صداکار او دغه صداکاری د هغه په تقریر کې هم د هغه په شاعری او رونه کې هم د هغه په خبره کې هم نو هغه یو ډیر خپلی د ریډیو یو ډیر رایټر پاتې شوی دی ډراما رایټر پاتې شوی دی. د هغه سکرپټ رایټینګ اوس هم د بیخور ریډیو د تاریخ یو حصه ده. نو بیا چې د دغې په نتیجه کې هغه جیل ته تللی دی او بیا په هغه څه تیر شوي دي تازه په هغه د هغې پوره دور ښیي پوره کیسه ښیي پوره داستان ښیي.
اجمل خټک په خپل وایي چې سیاسي حل ځلې خود وړوکوالي نه پیل کړې وي خو په کال 1955 کې چې کله باچا خان د قید نه خوشې شو نو د خدای خدمتګارو په مشورې په نوخار کې د هغه درون هرکلی کړی وو او هم دغه وختو چې په باقاعده توګه یې د خپل سیاسي مزل پیل وکړو. نوموړي دغه کیسه صدا سے کړې ده.
دغه څه خو سیاست کې وو خو چې زموږ مې خبره کانو دا 1955 چې باچا خان دا پاکستان نه پاسې بندي شو نو هغه نه چې راتلو خو نو بیځل نہ لو استقبال اور تقید ہو سوکری صبح طرح نہ ہوتی دے مکھے نہ اول اور زمگا نخار رات لو نہ دن و خار دا خدائی خدمت گار اور جرگی میٹنگ اٹھو استقبال میں کرو اگلی میٹنگ سے دن و خار استقبال کو میٹھے سے قطر مقرر کروں اور خج رسم کو خو استقبال میں کو کہ بادشاہ خان سر ترار نما ہوتا اسے پاس نامہ لکھ لیا پھر سڑک اور تراجہ مشو اور زیم کے تھا سر مشران ہوتے ہم آزادی بابا قبر سر ہمارے آگے استقبال کو ہم تقریر کو پخیر آلے التا نظر بادشاہ خان سر ہوا موٹر کے کینا سا دل تدے سڑک وانے سے دادے دل تک دکڑی خرق رہ جائیں جل سور اور لاڑوں بہت سارا دگا چھ سے بادشاہ خان سر ہوا آزادی بابا کے کینا سم تقریر میں کو بہادر تھا کوری کے ندی نہ فرض بیا دگا تحریک کی شم
دا اجمل خټک شیری مجموعه د غیرت چغه د پاکستان او افغانستان په پښتون میشتو سیمو کې د قومي ازادۍ طبقاتي کشمکش او په خپل قومي تاریخ او کلتوري شناخت د ویاړ فکرونه په مخ وړي او په ځوان کول د بیداری او خپل قومي مبارزه سره د ملګرتیا غږ کوي په دغه اړه د لیکوال نور البشر نوید ناورو
چې اجمل صاحب په کم دورونو کې دا شاعري کړې ده نو په هغه دورونو کې په دې خوره باندې د پښتنو جون جواز او بیا خصوصا د طبقاتي سیاست او د طبقاتي جدوجهد یو ډیر لوی عمل خور او د دغه په نتیجه کې چې اجمل صاحب کله د غیرت چغې مزاحمتي شاعري غږ پورته کړو دا زمونږ د مترقی ادب دا مزاحمتی ادب یو داسې بنیاد جوړ شو چې هغه بنیاد تر نن پورې مضبوط ولاړ دی او خلک دا غیر اثر نه بیغم نه دي او که تاسو فکر وکړئ نو چې دا غیرت د چغې نفس چې اجمل صاحب کوم شاعري کړې ده د هغې دونه اثر نه دی سونه چې د غیرت د چغې اثر دی هغه د هغې وجه دا وه چې د غیرت د چغې په شاعرۍ کې او د دې نور شاعرۍ هر څوک شاعر یو او زه به دا وویل چې دورونه بیا مختلف وو چې څنګه په ډرامه کې یا د څنګه ډرامې دپاره د یو رښتینی کیسې ضرورت وي نو دغسې د اجمل صاحب د شاعرۍ دپاره دا ماحول او د دې پښتنو د لر او بر د ولسونو دا جون جواک چې کوم دی نو هغه داسې وو چې یو رښتونی کیسې به ورته ویم حقیقت به ورته ویم او دغه حقیقتونه هغه په خپلې شاعرۍ کې نغښتي دي نو چې چا کتلي دي نو هغې ته هغه تصوراتي شاعري نه وي بلکې هغې ته د خلکو د رښتیا د رښتینی ژوند د رښتینو حقیقتونو یو هنداره ورته وي.
اجمل خټک د خپل قومي مبارزې په بدل کې سو سو ځله په بند محکوم شوی دی او د خپل ځواني ډېر خوږی ورځي د جیل د تور تمبو شاته تیرې کړې دي. د ملکن پوهنتون استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن وای د اجمل خټک کتاب د ز پاگلوم کو یو خوا په پښتو ادب کې د نثر یو غوره نمونه ده نو بل خوا د هغه دور د جبر یو داسې یادګار دی چې د هغه وخت د قومي مبارزینو د قربانیو کیسې پکې خوندې شوې دي او د پښتنو ځوان کولبترې تر ډېرې مودې الهام اخلي.
زه پاگلوم د دې کوم کتاب دی نو بنیادی طور باندې دې کلا د مارشلا خلاف حکومت نیولې زمونږ په پښتونخوا کې د قیوم خان وزارت په دغه وخت کې دې کلا گرفتار شو نو دې په مختلف ټارچر سیلونو کې پاتې شو الته دې داسې وځپلې شو دله دونه زور ورکړې شو دې په ذهني او جسمانی لحاظ سره دومره وځپلې شو چې د خپل ځان باندې هم د لیوانو پاگل ګمان راغی. هغه وخت کې چونکې دته نه د قلم اجازت و نه د کتاب اجازت و ځکه چې دې په کوم حالت کې وو نو هلته دا ممکن نه وه. دې چې کله د دې جیل نه را خلاص شو نو بیا دې ذهني طور باندې ډېر زیات ټاکر شوی وو. هغه اثرات یو بیا دله ډاکټر مشوره وکړه چې که داسې یو پروفیزا مقام ته لاړ شه چې هلته کې ستا صحت برابر شي او واپس کور شي نو دې افضل خان لاله د ځان سره سوات ته بوتو
او داغه سره په کور کې ډیرو او د انټر د کتاب لیکو هم یادښتونه چې دته په دغه کې و د جیل نه نو کچا ته دا پته نه یې چیرې دا کتاب د الټ لیکل نو بالکل دا هیڅ پته نه دی کتاب نه لیکل نه لګی چیرې دا بهر لیکل شوی دی کړه په جیل کې نه لیکل خو چونکه د دې واقعیت او د دې بنیادی محرک چې دی هغه جیل له هغه تار سره سلونه دی نو د دې د وژنا د اجمل خټک بابا په زندانی ادب کې یو ښکارا کتاب دی.
اجمل خټک په خپل وایي هغه د بادشاہ خان د سادهګۍ د خپل قام سره د بیکچه مینی او قربانیونه ډیر اثر اخستی وو او غوښتلې چې هم د خدایي خدمتګار تحریک د لارې خپل اولس د غلطو رسمونو کم علمي او مایوسۍ د تیارو نه راوباسي او په خپل وطن کې د خپل واک خاون کې. نوموړی د بادشاہ خان مرکز د امن ټي وي سره د بادشاہ خان ځینې یادونه داسې شریک کړي دي.
داسې کړي داسې علاقه نه وه چې هغه ورغلې نه دي او څه به کول دلته وي ابتدا کې کمې کولې ورتلو به خلکو ته په ځینو سره ورتلو او دا کیسه ورته وي چې دا دې پیرنګیانو ملګری دی او ستا مخالف ته دې پرواه نه کوله هر چا ته بتلو او هر چا سره بهیې هغه کول. نو د تاریخ چې شروع کړی دی بیا بادشاہ خان نه بادشاہ پاتې دی نه خان پاتې دی بیا موږ ورته سرتور ملنګ وي سرتور ملنګ شو ټول ژوند تیرولو په دې باندې خپل کور کې او بهر ژوند داسې وو چې ډېر ساده جامې بیا اوسې هغه سره بیا دومره مړې یو جوړه جامې په یو ګټلې کې وي پترس کې وینې مړې ګرځېد هغه ګټلې چې اته ورکور نه خپل خدمت یې پہچان نه ګولو. زه ورسره ما جومات کې جومات نه راوتلو تقریر کړی دی سپلۍ یې چا ورته دغه کولې نه هغه ورته بادشاہ خانه دا ثواب دی چې تاسو ته سپلۍ مخکې کېدم یا درکړم هغه ویي ښه ده ثواب دی یو بیا تا سپلۍ کومې دي ودا دي نو ویي ښه ده زه هم ثواب وګټم تا ته سپلۍ سموم تا قسم بنیادم. د هغه د ژوند فلسفه دا وه چې خدمت او اتفاق پښتنو روړي جوړې شي او د کوم خدمت وکړي او د خدمت روبۍ پوینټ دا وه چې پیرنګۍ د دې ملک وځي او د علاقه آزاد شي. تر دې پورې چې تشتانه چې تحریک کې پارٹی منظم کی بلکې د پښتون قوم معیشت او معاشرت تعلیم اور ټول ژوند ځواک باقی کې سیاستمند تبدیلی راولي.
اجمل خټک په پاکستان کې د پښتنو د حقونو جمهوریت د ودی او قومي بیدارۍ لپاره یو نه هیریدونکي کردار لوبولې دی. په کال 1903 او یم کې چې کله د حکومت لخوا د بادشاہ خان د تحریک د مشرانو او غړیو د نیولو او پاغوی د تشدد لړۍ نور هم ګړندې شوه نو اجمل خټک افغانستان ته جلا وطن شو. تر 1909 کال هم په کابل کې پاتې شو. د جلا وطنې دا ورځې داغه په کورنۍ څنګه تیرې شوې په دغه اړه د اجمل خټک د زوی ایمل خټک نه اورو.
ما سیوا د یو خدای خدمتگار را چې هغه د خیش اوسیدونکو عبدالواسع کاکا یې نومو څو ځله به داسې رابغلو او ما سره ملاو شو او ما ته په جیب کې چې دی نو ما به ترې راایستې خو ما ته په جیب کې لکه دغه د خپل وس او دغه مطابق چې څه حالان کې خپله ډېر غریب سړی و تین علاوه نور چا په دې پښتنو کې سیاسي خلک وو غیر سیاسي خلک وو زما په خیال باندې هغوی سره خو نه داسې څه سوچ وو نه داسې فکر وو نه یې چې په داسې سوچ کړی دی نه یې چې په خیال کړی دی یاره دومره لوی شخصیت وو دومره د قوم بل سره یو تعلق وو مینه وه او دې نشته دی نو آیا د دې د ماشومانو سال دی.
اجمل خټک په کال 1990 او 1990 کې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی غوره شو. د پارلیمان د لارې د خپل اولس د حقونو مبارزه پر مخ بوتله. هغه په پښتو او اردو کې یولس کتابونه لیکلي دي. اجمل خټک په 2012 کال کې د فروری په 8 نیټه د دې فانی دنیا نه سترګې پټې کړې او په اکوړي کې د خپل پلار نیکه پادیره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو هم دې سره زمنګ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی. بل ونه بعد عدم تشدد د کاروان د یو بل مبارز د ژوند او کار په اړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورته لمشال رادیو واوري.
باختر